افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونو ته موزنو ریاست نوري هر کله کوم پایلې د ساتو خبرونو کوو. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرونسیشن بي وویل 20 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بي آی پولیس سره په تحقیقاتو کې منلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسله یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلیې وزارت امریکا ته د نوموړي د ورتګ په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې توحیدی په 2021 کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی وو. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی. دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په پرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو وهلي دي. د بیان له مخې هر یو کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهل شوی او حکم د پرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی وو. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د دریو غړو مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورزنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې په خپله پښتون ژغورنې غورزنګ هم ویلي وو چې د خیبر زولې په ریګلالمه کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قامی عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه را بللې ده چې د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا لسګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو کې د پی ټی ایم پر فعالیت بندیز لګولی، خو پښتین ویلي چې دا جرګه به هرومرو جوړیږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبري وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب په پلان راوڅرخیږي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2040 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروتینونو د کوټ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره یې وسیلې جوړې کړې. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه وویل د متحدو ایالتونو ساینس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر ته له برتانوي ډیمس هاسبیس سره یو ځای دغه جایزې په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروتینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی. بیکر چې د واشنگټن پوهنتون سره کار کوي د محاسبوي پروتین د ډیزاین لپاره نیمه جایزه ورکړل شوې او هاسبس او جمپر چې د ګوګل شرکت تر چتر لاندې د مصنوعي ذهانت یا اے آی په برخه کې کار کوي د جایزې نیمایي برخه ګټلې ده. د عمان الف لوبډلې د دوه تمریناتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن چهارشنبه د عمان په کوربه توپ د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شوې وه. افغان لوبډلې په 4 وکټو او توپوهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19 اور کې 143 منډې کړې وې. دغه راز ټاکل شوی دوړ لوب ډلې دوهم سیالي سبا تر سره کړی. خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونه د دوام ورکوي او تر هغو به ورسره اړیکې عادي نشي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او کله خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکوي تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
د امریکا د عدلی وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. یو شمېر افغان سوداګر وایي غلام خان بردر د بندر د لویو موټرو پر مخ پرانستای دی، خو په دې برخه کې ستونزې په خپل حال دي.
ما یا موټر تقریبا درې شپې دلته په اډه کې ولاړ وم او دوه ورځې په قطار کې ولاړ وم. کله چې ما مال پېښور ته ورسېد نو کښتون پیسې پرانه کړې.
په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د لومړنیو انتخاباتو چې 40 کاله مخکې په همدې ورځ یعنې نن د اکتوبر په 9 ترسره شول کتنه کړې ده.
ښه زړه لاړم، خپل ولسمشر مونږ ټاکه، اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول دپاره سخت، یوازې ما دپاره نه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغه ور سره اړیکې عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه پای ته رسولي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دا هیواد به تر هغه هڅو ته دوام ورکوي تر څو دا ډاډ حاصل کړی نه وي چې افغانستان بیا پر متحدو ایالاتونو د بل برید لپاره د ترورستانو په یوې اډې بدل نشي. نور جزئیات د سنکا کړ په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کلنلار کې بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان میتیو میلر د سیشن په ورځ په خبري ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لري کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده، وویل چې د یو ځنګړي نړیوال ترهګریز سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپل کلنلار نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې د طالبانو سره د اړیکو و ادي کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لری کولو پورې تړلې موضوع ده. نو موري وویل بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره یې د طالبانو لخوا پر ظلم دوام لري د دوی د ښکیلتیا په سر کې دي.
To work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزي فرمانونه بیرته واخلي او ډاکټر لاس شي چې تاریخ او د دې کولو لپاره په هر ګام کې له خزو انجونو سره دوی په چلن پورې اړه لدی، مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خزو انجونو تعبیر ته د خونځو د تګ اجازه ورکړي او د خزو د کارمندنې محدودیتونه لری کړي.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقوقو فعالان وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره یې د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو او بشري حقوقو یو فعال چې نو غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سرګندونو په هر کلی ټینګار کوي چې نړیوال په ځنګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځنګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ په عمل کې ثابت کړی.
دوی باید په جدي ډول په عمل کې صادر کړي افغاني میرمنو ته. داسې باید ونه ویل شي چې موږ د ترشا ولاړ یو محدودیتونه چې د افغاني خویندو لپاره هم دا حمله اسلام سره په ټکر کې دی او هم له قانون سره. دا باید دوی سره ونه مانی او په جدي ډول په دوی باندې فشار راوړي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لیمی امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت پر افغانستان خلکو باندې مشکلات زیات کړی دی، افغانانو باندې ظلم کړی دی او ظلم کوي او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. دوی مکتبونه د جنکیانو بند کړي دي، په هندونونو بند کړي دي، هغه ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی څه هم ولري او دا جهان او نړیوال هیوادونه دا ټول ویني چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کوم ظلمونه پر افغانانو باندې روان دي. په دغه حالت لیدلو سره چې دوی ظلم روان ده او ورسره دی حالت کې راځي دا د دې بیان کېږي چې دوی هم د افغانستان د خلکو دښمن دي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان د څرګندونو په اړه څه نه ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو تل نړۍ په ځانګړې توګه له امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې ده. تازه په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون سه شنبه پر افغانستان د امریکا د حملې د 23 کال پوره کېدو په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې افغانان د امریکا او د هغو د متحدینو تر ټولو ښه دوستان او تر ټولو بد دښمنان کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تېرو څه د پاسه درېو کلونو کې پر افغان مېرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې مخکې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په پراخه نقص تورن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولی چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو یې غوښتل چې د امریکا د ولسمشري د روانو انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. د 28 کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلي وزارت په وینا څو ورځې مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو. تورن کس د تېرې دوشنبې په ورځ د اوکلاما په د امریکا البته په د اوکلاما ښار کې نیول شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د عدلی وزارت وای نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلې چې د او د همدې پلان یو ملګری یې غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دغه خبرې د تورونو په هغه اسنادو کې لیکل شوې چې عدلی وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړي دي. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې د اس آی وی یا ځانګړي ویزې په مټ امریکا ته تللی وو، په دې وروستیو اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور له مخې هغه دوه کلاشینکوفونه اخیستي وو، د خپل کورنۍ اشتمنی پلورله او میرمنې او ماشوم ته یې د افغانستان یو طرفه ټکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثره شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سختدریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سې شنبې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د توحیدی د تورونو په اسنادو کې هغه انځور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دو ماشومانو ته لمرګ وروسته د شهید د اجرونو ستاینه کوي. دوی هغه مهال د اف بی آی دام ته ولویدل چې کله یې پر فیسبوک د شخصي توکو د خرڅلاو اعلان کیښود. اف بی آی هغه مهال ورته یو جاسوس معرفي کړ چې ورسره خبرې وکړي او اړیکه ورسره ونیسي. وروسته همدې جاسوس خپل یو بل همکار دغه کس ته معرفي کړ چې ګواکې د وسلو سوداګر دی او د افغان له همدې کسه دوه کلاشینکوفونه اخیستي دي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او د داعش اړوند یو خیریه بنسټ سره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریزې ته د لیواله کسانو په استخدام کې یې لاس درلود. د امریکا عدلی وزارت د حمله په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبه په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې اردر شوی دوه کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه او خی هم نیول شوی، خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر شلو کلونو پورې زندان ښودل شوی دی. هغه د سې شنبې په ورځ په محکمه کې له راڅرګندېدو وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه. د اوکلاهوما ښار په څنډه کې د هغه کور په انګړ کې چې دوه پوړه لري او ویل کیږي چې د توحیدی دی د خرڅلاو اعلان نصب شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکلي هغه میرمنې چې ځان یې د توحیدی ښځه بللې له دوی سره له خبرو کولو ډاډه کړې ده. بل ورته شاون وان ډایور چې له افغانستانه د افغانانو د تخلیې د یو ائتلافي پروګرام مشر دی ویلي پر توحیدی لګېدلې تورونه جدي دي، خو په وینا یې دا انفرادي قضیه ده او د یو کس پر سر باید ټوله ټولنه ملامته نشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغان سوداګر وایي غلام خان بندر کې د لویو موټرو د ګڼې ګوڼې او د پاکستان له لوري د ځینو محدودیتونو له کبله د مالونو په صادرولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د خوست لوري ته په سلګونو بار وړونکي موټر چې تازه میوې او سبزي پکې بار وي د نوبت په تمه څو ورځې ولاړ پاتې کیږي چې پکې بار ډیر مواد خرابېږي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې
سره لدې چې د غلام خان پر بندر دواړو لورو ته د باروړونکو موټرو تګ او راتګ موجود دی او یو بل لوري ته مالونه لیږدول کیږي، خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وایي په نوبت کې سلګونه موټر ولاړ وي، ولې د ورځې په جریان کې لږو موټرو د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان ته انګور صادروي مشال راډیو ته وویل:
نو بل ورځ ما یو موټر تقریبا درې شپې دلته په اډه کې ولاړ او دوه ورځې په قطار کې ولاړ و. کله چې ما مال په خبر ته ورسېد باندې تما نو تقریبا مال خاص لاله دي کښتون پیسې پرانه کړې. موږ دینه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکاتو کې تیزوالی راولي، بل په بارډر کې تیزوالی راولي.
افغان سوداګر دا ستونزه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیټي لارې وتړل شي. یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکی دی وایي:
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ته بارډرونه خلاص کړي، باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ ته ترانسپورټ لار استوده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو. اوس پرې او تجارت او روپۍ پیدا نه کړي، د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي، ټول مالونه خراب شي.
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډېر صادرات هم د غلام خان پر لاره کیږي. د ډبر اسکرو د یو لوی ګاډي ډریور زاهد الله وویل:
مشکل خو دغه دی چې ول سوز کی چې ولاړ یو د کورې موټر او اوس د ټول موټر دغه دی سبزه و دا وي تاسو ودرېږئ. دا خو سیزن دی، دا په دغه شپږ میاشتې به و میاشتې به دغه داسې ترتیب جوړ کړو چې سل ګاډي سبزی تلای نو په کار چې 50 ګاډي سره کوله پرې خوای. دا اوس موږ ول سمره دا پیسې ختم شوې ارسنه مخلاص شو.
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پانګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لاره هم ځینې وخت سوداګریزو توکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني. دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډولي ستګ او راتګ کیږي. خو دا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی نو په کار دي چې د صادراتو بهیرې چټک شي. د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وویل:
د زمین چارواکي چې د دې لارې مسؤل دي دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې نه راځي موږ به درځي. ولې په مقابل کې افغانان ورته وویل چې که چیرې تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو زموږ مالونه بندر دي تاسو، ځکه زموږ مالونه تازه میوې او سبزیجات او د دوی مالونه وریجې او سیمټ یا نه خرابېږي.
که څه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته ورباندې د مالونو وړل راوړل اسانه تمامېږي، خو د خوځ د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر په رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن د کندهار په تختې پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. دې ادارې ویلي چې په دغې ناروغۍ په دې ولسوالۍ کې څه باندې 10 کلي اغېزمن کړي دي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغۍ د کندهار په تختې پل کې 10 کلي اغېزمن کړي دي. د غیدارې پرون سیشن به د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یادې ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د دغې ناروغۍ 33 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو دا شمېر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل.
پاسه بندریا څنګه ورډی اره د دې پر مجاهدین نو تر عام خدمت وګرځي په دغه باندې اختر یوي لکه دا شی چې د صدر وطن څخه څخه پاسه وګړي دا نه دی هغه چې دا اشاره وکړي دا د عمر په څیر دا یو ستاسو ثاني چې دا پروسه وسو روانه ده مشتاقه.
د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکو نور الله کاکړ چې مېرمن یې په دې ناروغي اخته شوی ازادي رادیو ته وویل:
دا زما د لوکو مور دا اوس چې دغه مرضي ورته راغلې وه اخته شوې وه، نو شکر الحمدلله سوغون ښه ده چټلی خو په کور کې نسته نه، نو صرف د یو د غمایش مثال دی دا خو خامخاص د غوا کندهار کې نور څه په یو دا شیان خو زیات تقریبا داسې اوتاد بیا مخکې به ستا بجې مرضی اخته وش.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي راډیو ته وویل
په تختکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډېر زیاته شوې ده، ډېر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې، په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده، د ولسوالۍ خلک ډېر غریبان هم دي.
دی وایي که څه هم د عامې روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایي ټیم کلیو ته استولی، خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یوه ساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د ښځینه میاشو د چیچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مریضۍ د اخته کېدلو لازمي هدایت چې موږ څه باید په نظر کې ونیسو، په هغه خونو او ټاکوی کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو، او کړکۍ ته به یې جالې وي، د هغه څخه په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو، یا په خونه کې باید خپل جال ولرو، د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاصې ساحې چې موږ څه ویدیږو چې د مچیو په دوا باندې ووهل سي، او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او ډمو څخه باید ځان لرې کړو، او ولاړې اوبه او ډمونه باید پرې نه ږدو. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا د حشر یا د غوماش په وسیله د انسان بدن ته انتقالیږي، او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماشې ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو ډمو د دغو ځای څخه ملاریا غوماش پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخلیږي او دم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علایم دي چې د یو انسان په بدن کې پیدا کیږي، لکه د سر درد، د بدن درد، تبه او خولې بدۍ.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې اوبه هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته، پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خپرې کړي، په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسېدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 608 زرو کسانو ته رسیږي.
نن د اکتوبر 9 په افغانستان کې د ولسمشری د لومړنیو انتخاباتو له شلمې کلیزې سره برابره ده. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې چې د 2004 کال د اکتوبر په 9 ترسره شول، حامد کرزی د دې هیواد ولسمشر وټاکل شو. د یو شمېر افغانان چې په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وای، له دې امله ناخوښه دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دغسې انتخاباتو حق ترې اخیستل شوی.
احمد جواد شپک 50 کلن دی، او یو له هغو افغانانو څخه دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هیواد پریښی او جرمني ته کډوال شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په 1993 کال کې یې د افغانستان په لومړنۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و، او خپل رایه یې په آزاده توګه د خپلې خوښې نومان ته کارولې وه.
زه د بی بی سرور سنګری ښوونځي ته لاړم او خپله رایه مې ورکړه. ډېره ښه خاطره لرم. احساس مې کاوه چې زه یو افغان وګړی یم، یو انسان یم، او توانېدلی یم خپله رایه د خپلې خوښې نومان ته ورکړم. خو اوس هېڅ ټاکنې نشته. دا پروسه په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ټولو ښځو او نارینه وو چې عمر یې له 30 کلونو لوړ و حق درلود چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپله رایه وکاروي، چې په پراخه کچه خلکو په دې ټاکنو کې په کابل او ولایتونو کې ګډون کړی و، او د رایه ورکولو صندوقونو ته تللي و. اوګی امیل یوه له هغو ښځو څخه ده چې په هغې کال یې رایه ورکړې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د لومړي ځل دپاره چې کله ما خپل رایه استعمالوله، ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. ښه زړه لاړم، خپل ولسمشر مونږ ټاکه. زه هغه بېشانه ولولې چې زما په زړه کې و، هغه ښه احساس چې زما په زړه کې و، تاسو باور وکړئ چې زه په الفاظو یې نشم درته بیانولی. اوس چې محرومې بې اندازه سخته ده، اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول د پاره سخت دی واز ما د پاره نه.
نن د اکتوبر 9 نیټه د افغانستان د لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو د شلمې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان لومړنۍ ولسمشری ټاکنې د 2004 کال د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شوې چې په هغه کې 13 نوماندانو د ولسمشری لپاره ځانونه نوماند کړي وو چې په پایله کې حامد کرزی د 55.4% رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. د 2001 کال د بن د تړون له مخې چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي حکومت مشر ټاکلی وو چې وروسته بیا د اضطراري لویې جرګې لخوا تصویب شو، د 2004 کال پر ټاکنو موافقه شوې وه. د افغانستان په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون لپاره 2.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه. حامد کرزی په 2009 کال کې هم د افغانستان په دویمو ټاکنو کې بریالی شو او وروسته په 2014 کال کې محمد اشرف غنی په دریمه دوره ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. همدارنګه په 2019 کال کې په څلورمه دوره ټاکنو کې له عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د 2021 کال د اګست په 15 نیټه یې ولسمشري پای ته ورسېده. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پورې شوي، خو بیا هم دا دوره د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ وروسته د دیموکراسۍ یوه طلایي دوره ګڼل کېږي. خو اوس 40 کاله وروسته تاریخ بیا تکرار شوی دی او افغانستان نور د دې دیموکراتیکې دورې څخه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی. د افغانستان حقوق پوهان ټاکنې د دیموکراسۍ یوه مهمه برخه بولي او وایي چې په هغه هیواد کې چې د حکومت مشري د خلکو لخوا نوي ټاکل شوي مشروعیت نه لري. عبدالواحد سادات د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي چې خلک حق لري د خپل هیواد د مشر په ټاکلو کې برخه واخلي.
انتخابات دا زمینه مساعد کوي چې خلک خپل رئیس جمهور او زعیم د حکومت وټاکي. متاسفانه د طالبانو تندرو زعامت خپل حاکمیت الهی تعریف کوي، حاکمیت ملی دوی په رسمیت نه پیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ملا هیبت الله په مشرۍ د امیر المؤمنین په توګه له ټاکنو سره مخالفت لري او اوس ټول دولتي او غیر دولتي پوستونه د دوی لخوا او د سربرستانو په لاس اداره کیږي. افغانان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رای ورکولو د حق په ګډون له ډیرو نورو مدني حقونو څخه بې برخې شوي دي. ډیر شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او د ولسواکۍ د نشتوالي له امله هیواد پریښی او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوال جن تاسو سره تماس کوم. ورور دغه د ماجورو په حساب باندې یو لنډ پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګونه افغانان بندیان دي او د چا ته میاشتې وتلې دي، چا یو کال وتلې، ټول لاړ د خواري او غریبۍ ته. زه خپلم لاړم، بیا د مانه $100 واخیست او زه راولېږلم. تقریبا داسې و چې 4.5 میاشتې یا څه کم 15 میاشتې مالته په زندان کې تېرې کړې. ډېر په بد وضعیت کې ورور افغان هلته دي او که دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چا ته تاسو خبر رسوي شي بل ځای خو منبی نه دی، شکایت شته ورور نه دی، څوک دی غږ اوري. ټول افغانان هلته در بدره دي، حتی فامیلونه پکې بندیان دي، ماشومان دي پکې، ځوانان دي پکې، ټول د کار سر نه راجي کړي دي، زنانه دي پکې. ورور دغه باره کې دغه د موږ شکایت خلکو ته ورسوي. ورور زه خپل هلته ومه، ډېر په بد وضعیت کې مې وخت تېر کړي او اوس دغه بندیان دي. وروره دغه اسلامي امارت چارواکي د موږ دا پیغام واوري وروره او دی څه غم وخوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غان تلویزیون خبرونه کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای. ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي، نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبریالان مخامخ دي. لدی سره به ډیری رسنۍ وتړل شي او ډیری رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د غرمې نهه نیمې بجې شوې وبخښئ د شپې نهه نیمې بجې شوې دې برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. د عدلي وزارت پرون سهشنبه وویل 23 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د طالبانو سترې محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کېدو خبر ورکړی. دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې د دوو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام مزر کې هر یو په 9 درو وهل. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دریو غړي مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو د مرکز د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب پر پلان را وڅرخي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره وسیلې جوړې کړې. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د متحدو ایالتونو ساینس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر تل برتانوي دیمز هاسبس سره یو ځای دغه جایزه په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی وو. او د عمان الف لوبډلې د دوو تمریناتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 په توپیر ماته ورکړه. دوهمه سیالي په سبا په پام کې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونۍ پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې به یو اربیا له دولت خان احمدي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکو لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغاړو لیکي وی چې د 2015 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې پتیل شوی و چې افغان ملي لوبډله د روان 2023 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شل ورځې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلام مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې، چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال په دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شل ورځې لوبې پکې شاملې وي، او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلی دی چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیر شاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې اوه کاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وې او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاڼۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې درې واړه ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې درې سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په دریو سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیر شاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیر شاه بیا په شپږو پاړیو کې 240 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءالرحمن شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري دغه راز د عصمت علم او ورسره د بهیر شاه محبوب څرګندونې درته خپرې کړو.
The coach is playing Karim Sadiqi sebo nor coach is senior player Rahmat Shah sahib Shabir Nurim da senior senior player sikum di da goi badat sara da goi pa mashwaro sara bas da Allah fazl rahm dum dum razay tar aur rasid ha waqian hum laga sang che sur ball sakh cricket de practice wadi practice hum khade inshallah da bas practice sara sara mung dum o kawle sho che inshallah ha perform ko waqian hum da har player da khwaish idarmani che bo first class ke lo begam list ke lo begam first class بس الحمدللہ لازم ارمان پورا شو ان شاء الله اخر نور واقعا هم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې ان شاء الله چې فرست کلاس وزه ټاپ کوم نو باندې پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې تبر ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چو نیم سل وشي ان شاء الله 200 ته بځي نو بس هغه لګ لګ پلین چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله ز پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستاره ورسېدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره د خوشحالي او د فخر خبره ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته مې فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه دومره غټ ایونت کې ما سلیز تر سره کړم ډېر ډېر خوشحاله یم
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بللې وکنه نو هغه کمبینیشن دی موږ ښه جوړ نو درملو به عثمان چې کوم رقم لوبو کړ ډېر زیات اول خورتم مبارکي وایم یقینا ډېر زیات خوند کوي ما چې د سره ولاړو ما به مو د کمبینیشن خو لکه یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وه چې ما خو په فهمې شو کوو عثمان د سې وینینګ زو کړ افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته ناست بالکل کور کې استي ګول جی ما ترون دی کریم جی ما سره کوچ دلته ډېر زیات سپورټ له ډېر مشورې راکړې کریم جی خپل تما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه همدې سره زه انډر راندې لوب کوم بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په ان اننګز باندې تقریبا 200 شل رن زو 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوب وګټله چیر لوب کوم دی مونږ ښه سایډ برابر خو هغه سره کمبینیشن نو برابر مونږ سره رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوب کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کو چې ترتونکو درې وړل لوب په همدغه سره مارجن سره وګټو
یقینا د میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه د خلکو په لومړي سر کې تر سره کړم نو بعضی وړي وړي غلطیان زموږ نو شو چې هغه دی نه زمون برسنل لگزر او شول خو هغه کم چې ما پیز دو د حالات مطابق مو کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمنان اوټ شول نو بیا مو کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مو کوشش کړو چې د ټیم لګ یو ځای تاثیر پر اسوم نو هغه چې الله دې خو ورځ علامه را وسې خو شاتونه مو لګیدل نو په اخر یو کده باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړ او ټیم سکور مې وځه تورسو ستاسو خبره کلمړ سر کې ما کوشش کوم چې صرف لټایم واخلم په وکټ باندې ځکه د غزي وکټ او زمونږ د نجیب تر کې ګراوند وکټ سیم ټو سیم وکټ دی با فاست بالران لکه سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سره لټایم تیر کما په وکټ باندې لټایم تیر کما چې هغه سره لږ عادت شمه دا غیر وجنه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ لال باز ما تر هغه د نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو سیس دکړو چې هغه کې ما ویل چې زبر صرف چې هر څومره سره ولاړې پاغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه تمه کانفیډنس ورک هغه ما سره ډیر خولې دي او دا غنه بعد ما د باز وړو وړو دغه د بلران د غلطي نه ما ګټه واغسته چې خښاتم مې په لګیدا ستا خبره بالکل صحیح ده دغه نه بعد ما ته سټریک ډیر کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا څلور پنځه داسې سینر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره زیګ یعنی هر د معلوماتو مې رنزونه بندول شو خو لال باز شو ډېر خلک یو او دا به سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولای شم نه خاطر جمع اوس ما هغه سره زله کانفیډنس کوم چې دا به بیٹس مان راغلم ما مخکې په خپل خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د باز وړو وړو غلطۍ نه ګټه راسته یو ته کې هغه چې د مقابل په ویلین طرف د ګراوند غټمو او د طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینست د هوا شاته نه وهم یعنی کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته بلار شمه خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زاغې پینټ پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا ځان ساتم خو هغه کې ورستوي بیټسمنانو ته چې زیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانغه
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پایل نیټه رانګ دی شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پایل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 3 نیټه پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انگلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي هاوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورزو د فوټسال د پلشوي نړیوال جام د نیمه پایلوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي په دغه لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوب لري. د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په درېمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبې لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې یې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړیو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړۍ کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوی 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو، خو اشوین د لوبلړې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکخ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمان دی. په دې لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډي دي. دغه راز د پریټوریا کپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسودی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنیو او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم له خپل لوبډل مشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستانی لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوی لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوې مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري احمدزی صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سید ورکاپ او د شاکپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټکاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلیږي، هغه یو اړف وو. خو میچونه ګټلې چې دا یو داسې اړف وو چې دا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانۍ ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک و؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل حق فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوین کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د هغه اکوروسي او کنسیسټنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درې واړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد په موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځمه ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست توپوهنه کړې ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي یو خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ الراونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړې ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي د یو مکمل راونډر په صفت باندې دی. یو اسانه نه ده چې ته د بیټینګ برخه کې هم پرازلیږي او د بالینګ برخه کې هم پرازلیږي او د فیلډینګ برخه د بیا له ټول ټیم نه پیاوړې وي. نو د دې باندې عظمت عمرزي ته موږ باید ډېرې ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې وکړو کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې هیڅ شک نشته. څوک تر ملي ټیم را رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي، خو دلته یو بله برخه ده چې په هغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري. هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نیوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي، او ریاض حسن واقعي سي ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډېرې حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه چې دي زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی سي.
کله چې ګوربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی که نه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربز پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکي مهارتونه، تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی سو، دا په خپله باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دغه یو شی چې په ګوربز کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټنګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټنګ کې ذهني ستړی کې بیټنګ ته. کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې، بیا چې ده په بیټنګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخو باندې به دوته کار کول پکاري کولی سي. خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري، چې موږ د بیټنګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټنګ پېښ وکړو. دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان سي دي، باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی، دا لوب لړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي، د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړې.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نوي بال باندې، لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای سي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د دو په روزنه کې د ما رول داره سي یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې ده ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې، بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی، د ده په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی، د ده په بیټنګ باندې، د ده په فیلډنګ باندې، د ده په ذهني آیډیاو باندې، د ده په هغه مورال، او د تاسو څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړیدا کې چې څومره کوچینګ کېدای سو هغه مونږ نه د سپمولای، او نن سي دا افغانستان مغه سمره یيني، او د افغانستان د پاره یو دسي سپینر ده، او د نړیوال د پاره یو دسي خبر ده چې افغانستان دې زیات به استعداد کرکټران لري او را روان دي، چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي.
هماغه ګوربز، رحمت شاه او عظمت توپوهنه کې ښه دي، دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل آرډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل، دلته سي دا د بیټنګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سي دي ډېر زیات ضروري دي. که چېرته د هر لوبغاړي په رول معلوم سو، ذمواریان یې معلومې سولې، او په هغه ځای کې ډېرې زیات تمرینات وکول، او ما هغه خپل رول یې چې د ډېر زیات تمرین کړ، نو یقین شته چې د موږ د بیټنګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سي دي د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلېږي.
د لوبو له میدانه اونیزی سپورتي خپرونه درنو اوریدونکو، زموږ د دې ونې خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس فارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
حکومت هغه نخری شروع کړې دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي.
ښوونځي هغه برګر نه ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورسره خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 9:30 ل آزادی رادیو.